خارجیانو په مشوره باندې یا په اشاره باندې ملي نهادونه باید پایمال نشي.
که سره سو د راتلونکو انتخابات په اړه چې له هم تر اوسه نیټه نه ده ټاکل شوې، فکر کوي د دې لپاره څونه امکانات شته چې دا انتخابات وسي د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو، او ستاسو امکانات په کوم حد کې دي؟ ایا د انتخابات ته تاسو آمادګي لرئ؟
موږ انتخابات لپاره موږ آمادګي لرو. موږ تر خپل جناب رئیس جمهور ته موږ وړاندې کړې تقریبا 100 میاشتې مخکې. موږ پیسې نه لرو، پیسې پیدا کول د حکومت مکلفیت دی. نو کله چې حکومت دا پیسې یا دا مصارف زموږ په اختیار کې واچوي، موږ حاضر چې انتخابات ترسره کړو. البته لږ وخت نیسي د ولسوالۍ او شوراګانو انتخابات کله دلته نه دي شوي، دا به لږ ستونزمن کار وي، خو وخت به لږ زیات نیسي، لږ مصارف به زیات کیږي، او خو موږ حاضر چې دا کار وکړو.
مثلا
چې د حکومت اراده موجود وي، د حکومت اراده سیاسي اراده ټینګه سره موجود وي، د دې لپاره وخت پکار دی. مونږ د انتخاباتو لپاره څو ضرب العجل یا تقسیم اوقات جناب رئیس جمهور ته مونږ وړاندې کړ چې نه قانون باید نقض شي، او مونږ دا 13 ثور 2 ثور دوی ته یو تقسیم اوقات ورکړی، او بیا میزان ورته ورکړی چې دواړه ونه شول. او بل مهم مسله دا چې دا د امنیت موضوع دی. که چیرې مثلا یو ځای کې انتخاباتونه شي، بیا به د خلکو جیب پورته کیږي چې دا دومره میلیونه خلک لکاو خلک د خپل طبیع حقوق نه محروم شول.
تاسو د مصرف یادونه وکړه، داسې تخمینا ویلی سئ چې څونه مصرف به ضرورت دی؟
دا مصرف تقریبا د دواړو هغه دپاره مونږ 112 میلیونه ډالر پیشنهاد کړي، بیا هم راوسته تقریبا اویا میلیونه څو شپږ میلیونه ته د پارلمان انتخابات لپاره.
بله، او د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم سوال وکړم چې دغه انتخابات چې د بېلابېلو کړۍ دخوا ډېر مهم بلل سوي دي، او واقعا مهم دي ستاسو په نظر هم، که چېرې دا ونه سي مثلا تر راتلونکي کاله پورې چې حکومت وخت ورته ټاکلی دی، فکر کوي عواقب به څه وي؟ بالاخره څه مشکلات به رامنځته کړي په افغانستان کې؟
دا د حکومت کار دی، نو حکومت پوه شه او مسؤلیت پوه شه. چې حکومت انتخابات نه کوي، نو خو زموږ څه کار دی؟ نو په دې کې موږ خو تیار یو، طرحه موږ رئیس جمهور ته وړاندې کړې دی. چې حکومت اراده نه لري، حکومت یې ارزو نه لري چې انتخابات وکړي، نو دا د حکومت پوه شه او ملت پوه شه او جواب یې پوه شه.
نورستاني صاحب، ډېر زیاته مننه چې موږ د مرکې وخت
راکړی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې په کابل کې هر کال نږدې 3000 کسان د تنفسي ناروغیو له کبله مري، او په دې کې د هوا او د چاپیریال ککړتیا مهم رول لري. نو هغه څه دي چې زموږ چاپیریال او هوا ککړوي؟
دا ډیزلی موټرونه چې دي لوګي کوي ډیر سخت، بس مردار بټي ګانې دي ګوري لوګي
زیاتره کونه کې پلاستیکونه سزې په بخاري کې چې نور ګوندیان تینه
پاره مې پروانه چې راځو ورجانا بیخې نخ کاری کابل ګرد غبار د غزيات لیدل کی.
دوستانو، د یو ځوان په هیڅ د خپل چاپیریال او د هوا د پاک ساتلو لپاره څنګه مبارزه کولای شو او مسؤلیتونه مو څه دي؟ نننې تاندې څنګه مو ورته ځانګړې کړې دا چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم. ملګرو، د یوې سیمې د چاپیریال ساتل یوازې له کثافاتو او چټلیو د خپل کلي کوڅو پاک ساتل نه دي، بلکې د هوا او اوبو پاکوالی هم هماغومره مهم دی. خو دا چې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې موضوع د خلکو لخوا یا ډیره جدي نه نیول کیږي او یا بابیزه ګڼل کیږي، ښایي علت یې په هیواد کې روان حالات وي. خو په نړۍ کې د اقلیم د تغییر او د هوا د ککړتیا موضوع نن سبا ډیره توده روانه ده. له مختلفو سرچینو داسې خبرونه خپریږي چې د نړۍ تودوخه تودوخه په زیاتېدو ده او د شمالي قطب کنګلونه په چټکۍ سره په ویلې کېدو دي. همزول افغانستان چې اکثره خلک یې له نیستۍ او فقر سره مخ دي، غریبې کورنۍ خصوصا په ژمي کې د خپل کور او د ځانونو د تودولو لپاره پلاستیکونه، کاغذونه، زاړه ټیرونه او نور داسې نسبتا ارزانه توکي سوځوي چې دود یې د لرګیو او ګاز په پرتله ډېره هوا ککړې وي. راځئ له څو ځوانانو واورو چې دوی د خپل چاپیریال او د هوا ککړتیا په څه کې ویني.
محمد فضل خوګانیوال د ننګرهار ولایت. زمونږ تاسو دغه وطن چې دی فقر پکې بیخي د حد نه زیات ده، نو عموما د واړه ماشومان چې بعد د ښوونځي نه ځي پلاستیکونه ټولوي، کاغذونه ټولوي، د دوکانو په مخ باندې د دې سوځولو نه، نو حتی داسې لوګی برابر چې د انسان د سترګې غړونې هم پکې نه کېږي. نو همدغه علت دی چې د افغانستان کې هم مریضي ډېره زیاته شوې، هم محیط زیست ورځ تر بلې په خرابېدو باندې دی.
زه نور محمد یم، د لوګر ولایت بدخوشنی د کلي اوسېدونکی یم. د لوګر هوا ښه ده، خو بیا هم د ډیزلي موټر چې دي دا لوګی کوي ډېر سخت، بس داسې مردارې بټۍ ګانې دي ګورې لوګی خېزي پوسې هوا ټوله خواته زموږ کورو خواته راوړي. هممونه ټول بس هغه مردار ټرونه پکې واچوي، ټول بس بوی کوي لوګی کوي، هغه خلک ټول مریضان وي.
صداقت الله تعالی مد کونړ ولایت. مونږ چې خپل هم کله کابل ته راشو بېرته چې کور ته ځو یو مریضۍ احساس کوو حتمن. په مې پر باندې چې راځو روجانه بېخي نه ښکاري کابل، د ګرد غبار دغه زیات لیدل کېږي.
زما نوم چې سمیع الله، د نور ولایت خو ښه دي چې غونه پکې سرسبزي شته او په کابل د چاپریال په بد حالت کې ده. موټرونه چې دي ډېر بد دود لري او زیاتره کونه کې پلاستیکونه سزې په بخارۍ کې چې نور ګاونډیان ته په عذاب دي.
ملګرو د دغو ځوانانو خبرو ته ورته څه د تاندې څانګې پر فیسبوک پاڼه څو ځوانانو ساجد اسمت ځاځي او حیات الله وحدت راته لیکلي، خو له خوسته یو ځوان تحسین طاقت سره راته لیکلي دي، وږمه رشیدي درته لولي.
تحسین طاقت له خوست لیکي چې زموږ په اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ کې د خښتو بټۍ ډېرې دي، سکاره پکې سوځوي او د سیمې هوا یې دومره خرابه کړې چې مازدیګر په دوو سترګو څه نه لیدل کېږي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقق وایي چې د ټول افغانستان هوا نه، بلکې د ځینو لویو ښارونو هوا ککړه شوې. دې علت په ښارونو کې د نفوس زیاتوالی، د طبیعي زیرمو ډېر استعمال او ځینې نور موارد یادوي.
د حمامو موجودیت په کابل ښار کې چې د ډبرو سکاره سوځي دا یوه ستونزه ده. د کم کیفیته تیلو سوځول په وسایطو کې دا یوه ستونزه ده. بالاخره مثلا د خښتو بټۍ موجودیت دا یوه ستونزه ده. دا ټول ولې هغه عمده علت د معلقو ذراتو موجودیت د هوا په ترکیب کې د خرابه او ویجاړو سړکو موجودیت ته د کابل په ښار کې، یعنی د دې سهم تر 30% پورې ده.
ملګرو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د محیطي صحت برخې مشر کنیشکا بکتاش ترکستاني وایي چې دوی ځینې داسې شواهد له ځانه سره لري چې د هوا ککړتیا خلکو ته ځینې تنفسي ناروغۍ پیدا کړي دي او دوی د دې لپاره ځینو اړوند ادارو سره په مرسته ځینې هڅې پیل کړي دي.
شواهد وجود داره، مثلا موجودیت امراض تنفسی یا
شواهد شته چې د چاپیریال او د هوا ککړتیا خلکو ته تنفسي او په ځنګړي ډول ماشومان ته ځینی انتانی ناروغي پیدا کړې دي. دا موضوع ډیره خوشنونکې ده او موږ د عامه پوهاوي لپاره د رسنیو او ملا امامانو په مرسته له اړوند ادارو سره په ګډه همکاري هڅې پیل کړې دي. که څه هم کافی نه دي، خو اکثره د نانوایو او حمامونو مالکان ته مو امر کړی چې خپلې نانوایی او حمامونه دي ګازی کړي. دوی اوس لرګي او د ډبرو سکاره نسوځوي. که چیرې چا تر اوسه داسې نه وي کړي او زموږ د تفتیش ډلې ورمندل مجازات بشي.
دوستان او ښاغلی مدقق بیا یو شمیر پخوانی او ریپورتونو ته په اشاره سره په هوا کې د ځینو مالقه ذراتو یادونه کوي چې د خلکو ژوند ته لوی ګواښ پېښ کړی دی.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې البته څو کاله مخکې یو لومړنی سروې په کابل ښار کې ترسره کړله د دولتي ادارو سره په همکاري باندې. په هغه کې موږ ته ډېر واضح راښیي د کابل د هوا په ترکیب کې معلق ذرات لرو چې دا په نامه د پی ایم 10 او پی ایم 5 او پی ایم 2.5 باندې یادیږي. دا هغه ذرات دي چې ډېر واړه دي، په سترګو نه لیدل کېږي، سړی بوی نشي کولی، رنګ نه لري، ولې معلق په هوا کې دي او موږ انسانان دا تنفس کوو او نور ژوندي موجودات. البته دا ارقام د څو کاله مخکې دي. د عامې روغتیا وزارت موږ ته رسمي د مصر شریکه کړې ده چې د کابل په ښار کې تقریبا د کال 3000 کسان څه کم 3000 د تنفسي سیستم د ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. دته متوجه وسی چې دغه تعداد د تنفسي جهاز یا سیستم د ناروغۍ له امله منظور ده نه ده چې د هوا ککړتیا د 3000 کسان له منځه وړي. کېدای سي زیات عامل د هوا ککړتیا وي. له 4 میلیارد زیات افغاني زموږ هیوادوال تنها په دغه سکتور کې لګي په مستقیم او غیر مستقیم شکل باندې. عبدالولی مدقق هم د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال. تاسو د تاندو څانګې د خپرونې اورېدونکي یاستئ. له طبیعت سره مهربانه واوسئ ترڅو طبیعت له تاسو سره مهربانه وي.
همزولو کله چې د چاپیریال او د هوا ککړتیا دومره ضرری ده نو ولې د ځینو هغو سون توکو ارزان قیمت ته خوشاله شو چې هوا ډیره ککړوي او چې لامل یې ناروغه شونو د لرګیو قیمت څو چنده باید ډاکټر ته ورکړو. داسې څه یو ځوان سمیع الله هم وایي.
رښتیا ده چې دا پلاستیک شیان سوځوي او خپل صحت ته پاملرنه نه کوي. نو ډاکټر ته چیزی چې پلاستیک شیان سوځوي او ډاکټر ته ځي هغه نه ډېر پیسې کېږي. دوا ورته ورکوي او دوا هم پیږي چې دغونه کیفیت نه لري. 15,000 روپۍ کېږي او هغه هم نه لري، ګټه هم نه لري.
نو تر دې چې پلاستیکونه وسوځوي
هغه نه ښه ده او لرګي وسوځوي.
اوس راځو ملګرو دې ته چې ځوانانو ته د خپل چاپیریال او د هوا په پاک ساتلو کې څه کول پکار دي. د افغانستان د ځوانانو د چاپیریال ساتنې ټولنه داسې یو بنسټ دی چې نږدې 400 ځوان غړي لري او کابو 2 کلونو راهیسې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د چاپیریال او د هوا د پاک ساتلو په برخه کې یو شمیر فعالیتونه کوي. نیالګي کینوي د پلاستیکونو پر ځای د کاغذ د کارولو وړاندیزونه او د رسنیو له لارې د چاپیریال په برخه کې د خلکو د پوهاوي د کچې د لوړولو په نیت پیغامونه خپروي. د دې ټولنې یو غړی امین الله جواد وایي
په حدود د 1000 نیالګي سه کلم کینولی دي په افغانستان کې او په آینده کال کې تقریبا 3000 نیالګي د کرهنې وزارت هم پیشنهاد کړی ده چې موږ سره کومک وکړي او موږ سه کال وسو کولی چې دا نیالګي موږ په کابل او همدارنګ په ولایتو کې غرس کړو او دا یو له پلانونو هم ده چې خپل محیط زرغون کړو او وسو کولی چې د دې له لارې د خلکو صحت ته هم یو ګټه رسولي او هم محیط ته.
دوستانو د دې ټولنې ویان عبدالله یوسفی د چاپیریال ساتنې ملي ادارې، ترافیکو ریاست، ښاروالۍ او د کورنیو چارو وزارت په ګډه همکاري د یوې داسې تفتیشي ډلې یادونه کوي چې په خاصه توګه د حمامونو په برخه کې د فلټر سازي پروګرام عملي کړی دی. دی یو پیغام هم لري.
تیم جوړ شوه که د ونو مهندې ادارې مهندزیست
دا ډله د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له اړوند ادارو سره په ګډه همکاري رامنځته کړې ده او موږ هم ترې خبر یو. دوی عملا د کابل زیاتره حمامونه د یو ځانګړي فلټر په واسطه چې هغه هم یو افغان جوړ کړی دی کنټرول کړی دی چې په هوا کې د مالکه زراعتو مخنیوي کوي. نو موږ ټول ځوانان کولای شو که چیرې زموږ شاوخوا کوم حمام د فلټر په سیستم نوي سنبال اړوند ادارو ته شکایت وکړو او هغوی پرې خبر کړو.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقق وایي ملګرو چې د چاپیریال پاک ساتل او د هوا د ککړتیا له منځه وړل یوازې د دولت اړوند موضوع نه ده، بلکې د خلکو او په ځانګړي ډول د ځوانانو له ملاتړ او همکارۍ پرته دا مبارزه ټکنۍ ده. دولت ته د ټولنیزو چارو کارشناس ډاکټر محب الله زغم او خلکو ته یو ځوان محمد نعیم وردګ د تاندې څانګې پر فیسبوک پاڼه دغه وړاندیزونه لیکلي چې وږمه رشیدی لولي.
ډاکټر محب الله زغم لیکلي چې د افغانستان اکثره سیمې د کال اقلن 300 ورځې لمر لري. که دولت د حمامونو خاوندان مجبور کړي چې لمریزې ابګرمۍ ولګوي او په کورونو کې هم لمریز نغري او ابګرمۍ ولګول شي، نو که یو خوا به مو د ټایرونو د سوځولو او ترې د تولیدونکو ضرري لوګیو مخه نیولې وي، نو بل خوا به زموږ ځنګلونه له وهلو بچ وي او پیسې به مو هم پر تیلو، ګازو او سکرو نه وي لګېدلې. او محمد نعیم وردک لیکلی چې د خپل چاپیریال پاکوالی باید یوازې د ښاروالۍ او نورو ادارو دنده ونه ګڼو، بلکې موږ تاسې هر یو باید د خپل کور، کوڅې، ښار او د خپل هیواد د پاک ساتلو هڅه وکړو.
نو همزولو د ښاغلي مدقق هماغه شعار زه هم تکراروم او دا تاندې څانګې پرې پای ته رسوم چې له طبیعت سره مهربانه واوسئ چې طبیعت له تاسو سره مهربانه واوسي. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/tandisangi. دا او د ازادي راډیو نورې خبرونې پر دې انټرنیټي پته هم موندلی او اوریدلی شئ. pa.azadiradio.org او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونې په اړه خپل نظرونه را سره شریکولی شئ. شفق n@rfer.org. علامه ملک.